احمد شبریم سلامونه دا ازادي راډیو د دې سات مهم خبرونه د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا په خوانی استاذ زلمی خلیلزاد څرګندوي چې له چارو سره یو شمېر آشنا خلکو ورته ویلي دي دوی اندېښنه لري چې پاکستان شاید د افغان کډوالو د ایستلو په لړ کې داعش ترهګر د افغانستان لور ته انتقال کړي. ښاغلی خلیلزاد تېره شپه په خپله ایکس پاڼه کې ولیکل چې دی هم ورته اندېښنه لري. ښاغلی خلیلزاد د هغو کسانو نوم نه دی اخیستی چې دی وایي له ده سره یې خبرې کړې دي. پاکستاني چارواکو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. د پاکستان حکومت د روانې اپریل میاشتې له پیله له خپلې خاورې د افغان کډوالو د ایستلو بهیر ګړندی کړی دی. د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ د وزیر نورالدین عزیزي په مشرۍ یو لوړ پوړی پلاوی نن پاکستان ته ځي. د طالبانو دا پلاوی به د درې ورځني سفر په ترڅ کې د یو شمېر نورو موضوعاتو تر څنګ په پاکستان کې د افغان کډوالو پر ستونزو له پاکستاني لوري سره خبرې وکړي. له دې سفر سره په یو وخت راپورونو له مخې د افغانستان لپاره د پاکستان د ځانګړي استازي محمد صادق په مشرۍ یو هیئت نن په یو ورځني سفر کابل ته تللی دی. پاکستان د خپلې خاورې د هغو افغان کډوالو د ایستلو بهیر پیل کړی دی چې ای سی سی یا د افغان تابعیت کارتونه لري او د دوی په وینا هغه کډوال هم باسي چې په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري. اسلام آباد ویلي دی چې روان کال به د دریو مرحلو په ترڅ کې شاوخوا 3 میلیونه افغان کډوال له خپلې خاورې وباسي. نن د سهار 5:43 د افغانستان په یو شمېر سیمو کې د زلزلې ټکانونه خلکو احساس کړل. د یو شمېر نړیوالو جیولوجي سروې مرکزونو په باور دا زلزله د ریختر په کچه 5.9 درجې وه. د دې زلزلې مرکز د کابل په شمال ختیځ کې نږدې 200 کیلومتره لري په بدخشان کې د هندوکش په غرونو کې وو. تر اوسه د دې زلزلې له امله د سر او مال د اوښتو زیانونو په اړه راپور نه دی ورکړل شوی. د امریکا متحده ایالاتونو د هنګری د سر اعظم ویکتور اوربان د کابینې پر مشر انتال روګان د فساد خپلوي پالنې په تور لګېدلې بندیزونه لري کړل. د متحده ایالاتونو د خزانه وزارت پرون په بیان کې چې د دې وزارت پر وې پاڼه خپور شوې ده له بندیزونو څخه د روګان د نوم د لری کېدو خبر ورکړ. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاندی ټامی بروسوویل د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو د سیشن بی پورس د هنګری بهرنیو چارو وزیر پیټر سیجارتو له دې پریکړه خبر کړ او څرګند یې کړ چې د اوږدې مودې په مخه دا ډول بندیز د واشنگتن د بهرنی سیاست له ګټو سره په ټکر کې دی. اوربان په اروپا کې د ولسمشر ترامپ له سختو ملاتړو څخه دی. د منځنی ختیځ د چارو لپاره د امریکا ځانګړی استازی او له ایران سره د خبرو اترو لپاره د امریکا د پلاوی مشر سټیف ویتکوف ویلي دي چې ایران باید د یورانیم له غني کولو او اټومي فعالیتونو لاس واخلي. سټیف ویتکوف دا خبره پرون وکړه. تاکل شوې ده چې د ویتکوف په مشرۍ له ایراني پلاوی سره د شنبې په ورځ د خبرو دوهم پړاو پیل شي. د لومړي پړاو خبري چې تیر شنبې د عمان په مرکز مسقط کې ترسره شوې دواړو لوریو رغنده او مثبت وبللې.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ ز خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم اله و احترامات مقبول کی قدر من او کلی سکون کو زبرش نغم خار یوزر به هم تاسو ټول ته د زړه لکم اشاره خاص ما یم د ولسم ټولګي جغرافیه مضمون دوی بلسته هله د تاسو ټول قدر من زکون کی برتر او غوړو صحت مند او سټي او د صحت جمع بم پتنوي درنو زکون کو د چیز مرسته سو د نو رز لوستي ولسم دوستي نو تاسو ټول قدر من زکون کو صحه هله من د ما چی د لوسته په پښو بو کی به له خپل زرا سره خپل کتاب کتابچا او کلمن وړي تر سو وکول سي د نو رز د لوست مهم نکات په خپل چو کې لزانو سره نوکې کولای شي کوم کوز مرسته سو د نن ورځې دویم لوست موضوع د مالداری او د هغې اقتصادي ارزش اړوند کتاب صفحه له 13 پیل به تر شلمې صفحې پرې هم چې نن قدر منو کولای شي کوم کوز مرسته سو د نن ورځې درسي اهداف هم هغه موضوع کاني چې نن ورځ به مرسته سو لوست کول ولو عبارت دی له لومړی مالداری او د هغې اقتصادي ارزش دویم د مالداری لاري چاري درې مخشي جوړي دا هغه درې مهم موضوع کاني دي چې نن ورځ به مرسته سو لوست کول ولو په حق له به معلومات ترلاسه کړو نو تاسو د ټولو ګلالۍ زده کوونکو د پراته وچو او د کټ په هیله خو زه زده کوونکو د لوست په پښه بو کې لمړی مجاوته سمالداري او د هغې د اقتصادي ارزښ اړوند معلومات ول. لکه څنګه چې په تیر لوست کې مجاوته سو د کرنی او د هغې اقتصادي اجر په حقله د کرنی لارو چارو د دې ترڅنګ د افغانستان د کرنیزو مهمو کرنیزو حاصلاتو تولیداتو او د دې ترڅنګ د افغانستان د کرنی جغرافیې ویش په حقله مو معلومات ولوسته. نن ورځ موږ او تاسو د مالداری او د هغې اقتصادي ارزښت د مالداری لارې چارې او د دې ترڅنګ به موږ او تاسو د وحشي حیواناتو په حقله معلومات ترلاسه کړو. چې د لوست په پښه بو کې مې تاسو ټول کډرمن ځکون کول لپاره یو سوال چمتو کړی دی. دا سوال به تاسو هم دا اوس په خپل د ذهن څخه ځواب ورکړئ او کله چې تاسو لوست پاتې ورسې دی یو ځل به هم دا سوال ته ځواب ورکړئ. سوال تکراروم، درنه ځکون کو زموږ په هیواد کې د سروي روزنه په څه ډول سره پر مخ وړل کیږي، یعنی سروي یا هم د حیواناتو روزنه په څه ډول سره سرته رسول کیږي. رازم موسم درنه ځکون کو لوست پر لور باندې د چې موږ او تاسو ټول په هیجو مالداری یا هم د سروي روزنه په افغانستان کې یو لرغونی دود یا هم کلتور له جملې څخه شمېر کیږي چې په دودیزه توګه سره زموږ په ګران هیواد افغانستان کې رواج لري. کله چې د سروي یو ښکار کول مخ پر باندې دوست ولا، یعنی مخ پر کمش باندې راغله، مخ کې په خو وختونه کې چې ودرنه ځکون کو سروي بشکار کېدلې د هغوی ښکارولو څخه کله چې به ښکار کړو ستو به د خوراکي توکو په توګه ترې استفاده کوله، نو دا یو ډول ناوړه عمل و چې دا به سرته رسول کېده او دغه لامل څخه بس سروي لمیزه څخه تللی او ورستر بلی به دوی کمیدلی. خو کله چې دغه بندیزونه ولګېدل نو په دغه وخت کې خلکو یوازې د سروي روزلو ته د هغوی په نروزنه باندې ځانونه مصروف کړل او نوي ژوند یې ځانو ته غوره کړی او زیات شمېر خلک د سروي په روزنه باندې بوخت سپله چې د هغه څخه وخت څخه وروسته بیا په پیړیو پیړیو باندې کسان په دغه سروي په روزنه باندې لاس پورې کړل او د سروي د روزلو سره یې دی وکولای سپی چې د خپل ژوند ورځنی سي اړتیاوې د دې لارې څخه پوره کړي. موږ ویلی سو درنه زده کوونکو چې مالداری او سروي روزنه یو له مهمو دودیزو عناناتو له جملو څخه د زموږ په هیواد کې چې په افغانستان کې په سلو کې اتیا شاوخوا خلک د سروي په روزنه باندې بوختي او همدغه د ژوند اړتیاوې له دې څخه پوره کوي. دا چې موږ او تاسو په تیر لوست کې ولوستل چې زموږ زیات شمېر انسانان چې په کرنه باندې بوخت دي، نو هغه کسان چې کرنه کوي د کرنې ترڅنګ دوی د څارویو یا هم حیواناتو په روزنه باندې هم بوخت دي او دوی د خپل ژوند ورځنی ځای اړتیاوې په دې باندې پوره کوي. نو موږ ویلی سو چې درنو زده کوونکو سربیره پر دې چې زموږ یو شمېر خلک په تیر بیا چې هغه کسان چې په صحراګانو او دشتو کې ژوند کوي نو هغوی ټول د دغه حیواناتو روزنه کوي او دغه کسان بیا هم چې د دې ترڅنګ کوچان بیا په بشپړه توګه سره د سرویو ساتنه کوي او د هغوی په ساتنه باندې بوخت دي چې همدغه د ژوند اړتیاوې دي د دغه سرویو د لارې څخه پر کوي. څومره چې موږ او تاسو د دې په باره کې څېړنه وکړو نو په زیاته کچه سره مالداری د کوچانو درد ده. همدارنګه درنو زده کوونکو مالداری او د هغې اقتصادي ارزښت چې دی زموږ په هیواد کې ستر اقتصادي ارزښت لري، ځکه د حیواناتو د روزنې او مالداری ارزښت چې دی په دې کې زموږ هیواد په اقتصاد په پراختیا کې ستر اغیزه راوړلې ده چې سروي د تولیداتو ارزښت د ملي ناخالص عایداتو په سلو کې اووه څخه تر لسو پورې برخه یې جوړه کړې ده چې دا زموږ ستاسو یو له مهمو برخو له جملو څخه شمېرل کېږي. سربیره پر دې بیا خلک د سرویو څخه د کار ځواک او تولید بارونو په وړلو کې د پوستکو په ترلاسه کولو کې د وړیو او نورو حاصلاتو په ترسره کولو کې هم ګټه اخلي. د سرویو یو شمېر محصولات چې دي درنه زده کوونکو لکه وړي د پسو او د غواګانو پوستکي، کرکول او هم چنان کلمی چې دي د خپلې بیې له پلوه څخه د هیواد د صادراتو په سلو کې د لسو څخه تر شلو برخه جوړه کړې ده او د دې ترڅنګ بیا د غالیو صادرات چې د وړیو صنایع د پوستین باب دي او د پوستکي صنایع په هم په افغانستان کې د صادراتو کې د پام وړ رول لوبول دي چې لدی عمل څخه زموږ د اقتصاد په پیاوړتیا کې ستر رول لري او لدی پرته په هیواد کې د ځینو نور شمیر اړتیاو د پرکول لپاره لکه غوښه او شیدې یو اندازه په کال کې د هر وګړي لپاره په ترتیب سره ل 1.15 څخه تر 2 کیلوګرام اټکل سوي دي چې د کورنۍ سرچینې چمتو کړې دي او په دغه کې ستر اهمیت لري. او د دې اهم چنان د یادولو وړ بل خبره چې د درنو ځکونکو سرویش کلونو جګړو او وچپالي مالدارانو د سروې د ساتنې ته هم ځان اړول و چې د دې پر اساس باندې بیا په ځینو ځایونو کې جلاوالی میسره للی او د اوبو کمښت میسره للی. په همدې خاطر سره د سروې په کې ځینې ناروغیانې رامنځته شولې چې دغه ناروغي د سروې د مړینې لامل وګرځېدله او افغانستان په اقتصاد کې ستره بدلون راوسته. د دې تر څنګ کلرمنو زده کوونکو د کورنیو سروي ډولونه او د هغوی جغرافیوي ویش لولو چې د کورنیو سروي یا هم حیوانات څه ډول حیوانات یا څرنګه جغرافیوي ویش لري، هغه کورنی سروي چې بزګران او مالداران یې ساتنه کوي د هغو له جملو څخه درنو زده کوونکو غواګانې شاملې دي، پسونه دي، وزې دي، خره، اوښان، آس، کچری او داسې نور چرګان دي، کوترې دي. دغه ټول هغه حیوانات دي چې په کورونو کې روزل کیږي او دوی د کورونو کې روزنه ورکول سوی دی چې د اخلي حیواناتو نوم هم ورکول سوی دی. تر ټولو زیات چې بيدې درنه ځکون کو چې د دې څخه ګټه اخیستل کیږي هغه دو حیواناتو کې د کورکول پسونه دي چې په عادي پسونه کې د هیواد په اقتصاد کې غوړ ارزښ لري او د سروې د محصولاتو په صدرولو کې برخه اخیسته ده. او دغه چې دی یو له مهمو اقتصادي لرونکو برخو له جملو څخه شمیرل کیږي او دغه د کارکور پسونه چې دی یوازې په شمالي ولایتونو کې لکه بدخشان څخه تر هراته پورې پراختیا موندلې ده او په دغو برخو کې پیدا کیږي. د دې تر څنګ کډر منځ د کوونکو الف برخه چې ده هغه په خپل مرجو تاسو وایو چې ځینې نورې دودیزې طریقې لاري چارې ستا چې سروې پکښې کې روزل کیږي چې د دغو له عمله څخه هم مرجو تاسو په ځینو ولایتونو کې په ځینو برخو کې دغه غواګانې پسونه خره او اسونه او غوښان روزل کیږي چې د هغوی د شیدو غوړیو او همدارنګ د دې تر څنګ د کوچیو او مستو او شلومبو څخه ګټه اخیستل کیږي او دغه مالداري شې د زمر پکران هیواد افغانستان کې په دودیزه یا هم انا نوی او کلتوري طریقه سره سره رسول کیږي چې زیات کسان په دې باندې بوختي چې کوچی مالداران هم دغه دنده سره ترسمي. ته دې تر څنګه کډر منځ د کون کو نن رزلوست کې موږ او تاسو کرنه یا هم مالداري په حق له موږ او تاسو معلومات لاس تر وړي دي. خو په دې برخه کې موږ او تاسو عصري او پرمختللي طریقه سره د دغه په اړه کې لولو چې په عصري او پرمختللي باندې سره دغه مالداري څنګه سرته رسول کیږي. لکه څنګه چې موږ او تاسو په دې باندې وپوهیدلو چې مالداري زموږ په ګران هیواد افغانستان کې په دودیز او عنعنوي باندې سره سرته رسول کیږي، نو په افغانستان کې په عصري او پنی ډول سره د سروي روزنه په تکثیري توګه سره په 1212 هجري لمریز کال کې پیل شول. کله چې په 1212 هجري لمریز کال کې کله دغه عصري باندې سره د حیواناتو روزنه پیل پله، نو بیا ورسته د هغه څخه په 1415 هجری لمریز کال کې د لومړي ځل لپاره په کابل شهر کې د ناروغو سروي د لپاره هم د ناروغو حیواناتو لپاره د دربننن لپاره یو حیواني کلینیک جوړ شو چې دغه کلینیک یو موخه یوازې دا و تر څو دی وکول سي د حیواناتو رول ساتنه وکړي او په چیرې بیا د دوی مهم موخه چې هغه په خپل د عسکري کټاعت او اسونه او یو شمیر نور مراجعینو د سرنه درمننه و یا هم د سروي درمننه او د هغو علاج کول و چې د هغه څخه ورسته په 1318 هجری لمریز کال کې په بدخشان کې چې هغه وخت د قطغین په ولایت کې یو ډول د غواګانو وژن کې ناروغي مېستره لاله چې د دې وژن کې ناروغي له عمله څخه زیات شمیر غواګانې مړې شولې یا هم مېز څخه ولاړل چې ورسته بیا دغه د پاملرنې لپاره په 1315 هجری مریض کال پورې دغه ناروغي دوام وکړل. نو بیا نه کلینیکونه نور هم جوړ شول چې د 1315 هجری مریض کال کې شمیر پاروستل ورسو او په اوسنی وخت کې بیا په هیواد کې د وټنری عواملو په هنجیو لپاره یو شمیر زیات شوی دي چې د حیواني کلینیکونو د جوړولو ته مهمه پاملرنه کوي او دغه پرسنلونه یوازې د حیواناتو د صحت په برخه کې کار کوي. د دې ترڅنګ درمن او ګلالي زده کوونکو د عصري مالداري د سرویو د محصولاتو د زیات مهم ټکي چې موږ او تاسو باید په نظر کې ونیسو چې هغه مهم دي چې باید موږ او تاسو په نظر کې ونیسو چې عصري مالداري موږ او تاسو سره ترسو نو کوم مهم ټکي دي چې باید موږ او تاسو زده اوسئ. د هغو جملو څخه لمړنۍ چې دي د پرا اندازې واښه چمتو کول دي، یعنی موږ او تاسو باید خپل حیوانات ته پرا اندازې سره واښه یا هم مشپشتي ورته وساتو، او هم چې د دې ترڅنګ د سرویو یو خوراک باید شپاملرنه ورته ووسی، کوم ډول خوراک یعنی په ورځ کې باید درې څلور ځلې دې ته خواړه برابر سي، او هم چنان دې تر څنګ حیواني ناروغي په وړاندې باید موږ تاسو د خپل سرویو یا هم خپل حیوانات څخه ساتنه وکړو. کومې ناروغي سرچې دې مخامخ کیږي باید نږدې حیواني کلینیک ته بوزو، او د دې تر څنګ د زراعتي اصلاح شو نسلونو تزویج باید ډیرښت ووسی، یعنی تزویج باید دې ترمنځ ووسی، رنگارنګ حیوانات باید مستر اورل سي، او هم چنان د حیواني کلینیکونو او فرمانونو تاسیس باید په زیاته توګه سره زیات کړو، او منظمي ادارې او غوره منیجمنت باید موږ تاسو ورته ولرو. کچیر موږ غواړو چې حیوانات وروزو نو باید حیواناتو د روزنې لپاره منظمه اداره ولرو، منظم ځای یعنی فارم باید ورته ولرو ترڅو وکولای شو حیوانات په سمه توګه سره په دې ځای کې ورسو. هم چې نن د دې ترڅنګ درنو زده کوونکو د لوس راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې به موږ او تاسو وحشي حیوانات یا هم وحشي ژوي وپیژنو. وحشي ژوي چې له نامه څخه معلومی شي چې ژوي د چاپریال یو مهم او ارزښتمند برخه ده چې په دې توګه په طبیعي او بیارغونه باندې ژوره اغیزه لري، چې په طبیعت کې په زیاته کچه سره ژوي زموږ په چاپریال کې پیدا کیږي، چې دغه ژوي په ځنګلونو او سرځایونو سیمو لرونکو ځایونو کې ژوند کوي. دغه ژوي چې دي درنو زده کوونکو زموږ ستاسو د ژوند یو له مهمو برخو له جملو څخه شمېرل کیږي چې په زیاته برخو کې ترې ګټه اخیستل کیږي. موږ ویلی شو چې وحشي ژوي هغه حیوانات ته ویل کیږي کوم چې انسانانو ته ضرر رسوي، یعنی انسان ته ضرر سیویل کار مار لړم پرانس مری دا ټول وحشي ژوند ویل کیږي چې انسانان ته ضرر رسوي. نو د افغانستان د طبيعي جوړش چې ډیره پراخه او صحای غرونه ولې د پتیری به د هندوکش لري چې دی لوري لري چې نو جووري او شګرینې لمن لري چې په دوغ لمن کې یې ژوند د پاره زمکه چمتو سوی د چې جغرافي ارزښت لرن به حاځه څخه په دغه ساحو کې ژوند یا هم وحشي ژوند ژوند کولای شي، چې د زوحیتین او سشندون کې لکه سرمشقي سمسارا چونګاش مار او نور په افغانستان کې وازی مار او ویش دوله پیژند سوی دي، او و دوله زهري دي چې دوه دوله یې کوبرا او پنځه دوله یې افین ماران دي. نو د دې ترڅنګ تلرون کې ژوند هم ستا چې یو سوشل دوله یې په افغانستان کې پیژند سوی دي، خو له بده مرغه څخه زیات شمېر اوس د منځ څخه تللی دي چې موږ تاسو وپیژندل چې ژوي انسان ته ضرر رسوي. نو درنو زده کوونکو تر دې دمه پر موږ تاسو د ژوند په حق معلومات لاسته راوړل وس هم د کورنۍ دندې پر لور باندې راځو. تاسو کورنۍ دند درې سوالونه دي چې هر سوال ته په مطابق ځواب ورکړئ. لومړنی سوال مالداری او د هغې اقتصادي ارزښت څه ته ویل کیږي، دویم سوال وحشي ژوي کوم ډول حیوانات ته ویل کیږي، دریم سوال مالداری او عصري پرمختللې طریقه تشریح کړئ. نور نو قدر موږ زده کوونکو زموږ تاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پاتې ورسې دي. شو وخت اعلی پمان.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونې خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، کله و احترامات مې قبول کړئ. که درمنه وګلالي زکون کو زبرشنا غو خاري وزر به هم تاسو ټول تشرح واس په ما د ولسم ټول کې جغرافي مسمن به يم لوستا هله د شتا ټول که درمنه وګلالي زکون کې برات روغ جوړو صحت مند او سړي او د صحت جامه مو پتن می درنو زکون کو د چز ملستا سو د جغرافي مسمن به يم لوستي نو هله د چې د تیر ورځې لوستره بم په پراو در د کیک ټاور سره زده کړو سې چا نیو لوستا امره کې ولري. درنو زکون کو مخله دین چې زستا د نن ورځې نو لوست پیل کړم تاسو ټول فر زکون کې باید خپل زنا خپل د ولسم ټولګي جغرافي مضمون کتاب کتابچه او کلمونه ولري، تر څو وکولای شي د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې لسانو سره نوٹ کړئ. خوشحال لالی زکان کوز مرستا سو دنن رزید دویم لوس موجوگانی چنن رز بمرتا سو پلوست کی قربانی بحث بلرو عبارت دیلا لمړی شمالی ختی سرحدونه دویم ویدی سرحدونه دریم ختی او جنوبی سرحدونه یعنی نن رز بمرتا سو مردکنان هیوا افغانستان شمالی ختی سرحدونه په حق له ویدی سرحدونه او هم چنن ختی او جنوبی سرحدونه په حق له بشپړ معلومات تر لاسه کړو نو هله د چتا سٹور قدر من زکون کی د لوستر پیپر رسر ما کیا وکړي او یو سز دکړي خلاص د کون کو د لوست پهل په شبو کې لمړی مرتا سو د از مجد گران هیواد افغانستان له شمالي ختیځ سرحدونو په حق له معلومات لاسته راوړو دغه څنګه چې موږ تاسو ته په هیجو زمر گران هیواد افغانستان یو له هغو هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي کوم چې د آسیا په ځای کې موقعیت لري او یو غرنی هیواد دی کبو یو پر درې برخه یې غرونه نیولې ده نو موږ ویل چې زمر گران هیواد افغانستان زیات شمیر سرحدي کرښې لري چې د افغانستان په شمال ختیځ کې دوه سرحدي کرښې موجود دي چې دغه دوه سرحدي کرښو کې درنو ځکونکو لمرنی کرښه چې ده د پامیر سرحدي کرښه ده چې د افغانستان او تاجکستان ترمنځ او شمال ختیځ سرحد په توګه سره پیژندل شوی دی چې د افغانستان او چین ترمنځ سرحدي پولې په نښه کړې دي دغه کښه چې د درنو زده کوونکو د پامیر او وهان وړ سفر چې د پدې کښ کې موقعیت لري چې دغه د پامیر او وهان وړ سفر د سمندر له سرنې څخه 6000 متر لوړ وایل لري چې د دغه کښې په واسطه سره درنو زده کوونکو د سیند د امو سیند د سانګو ترمنځ یو بیرونکې برخه جوړه شوې ده یا هم بیرونکې ساحه ده دغه دواړه سیندونه چې دي د همدې سیمې له دایمي کنګلونو څخه سرچینه یې هم منبع اخلي چې له همدې کبله څخه د پامیر لوړ سطحه د نړۍ د بام په نامه سره یې شهرت موندلې دي همدارنګه درنو زده کوونکو د سرو افغان ساحه چې ده د هغه وخت د تزراري روسیې د چین او برتانوي هند ترمنځ پرته وه چې په دغه ساحه کې وې د سرحدونو تثبیت له ډېرې مودې څخه تر بحث لاندې و چې بالاخره په 1903 څخه تر 1908 میلادي کلونو ترمنځ د افغانستان شمالي سرحدونه تثبیت شول یا هم په رسمیت سره وپېژندل شول چې دغه شمالي سرحدونه په حق له هم خبرې ترسره شولې خو څرنګه چې دغه د امو سیند سرچینه څرګنده نه و معلومه نه په دې وخت کې دغه ستونزه مې سره راغله ځکه ځینې کسانو په دغه وخت کې فکر کوي چې دغه د امو سین چې دی په خپل د زرکول چې هله څخه سرشنه اخلي خو ځینې کسانو به دا فکر یا هم په دې ان سره و چې د امو سین د چکمتین له جهیل څخه سرشنه اخلي چې له همدې عمل څخه په دې برخه کې د افغانستان د سرحد ټاکنه او رسمیت سره پیژندل ضروری و ګڼل شو تر څو باید د افغانستان د سرحدي پولې وټاکل شي نو په دغه وخت کې کډر منځ د کوونکو د افغانستان موقعیت په نړۍ کې او هم چې نن د دې ترڅنګ په د افغانستان د امیر عبدالرحمن د دورې په ورستي کلونه کې چې هغه وخت 1915 میلادي کال و چې دغه کال په خپل د 1903 مریض کال سره سمون خوري نو د درې لوی هیوادونو ترمنځ استاد راوبلل سپله چې د افغانستان څخه یو په خپل غلام مهل الدین خان و چې په هغه وخت کې د کتخان او د بدخشان د ولایتونو حکمران و د دې ترڅنګ بل شخص چې و چې د مجرل جور لو په نامه سره یې جديد د انګلستان هیات مشر هم و چې په مذاکرات کې د مشر په توګه سره وظیفه په غاړه درلود نو د کوچنی او لوی پامیر په سیمه کې مذاکرات پیل کړل دغه مذاکرات چې ودرنو د کوونکو کاوو نه میاشتې اوردس بل یعنی دغه خبرې چې دی سره کولې دغه سرحدي کرښه ټاکل کېدلې نه میاشتې په جریان کې دغه سرحدي کرښه د پامیر سرحد په ختیځ کې د هند تر سرحد پورې د ختیځ د افغانستان او د تزراري روسیې ترمنځ وټاکل شو او هم چې نن د دې ترڅنګ د انګلستان زینی سیاست مدارانو د خپل لاندې شو ساحو او د تزاري روسیې ترمنځ دی وی هېلې ساحې سره چې ډېر ځاتې مینې درلودله د پامیر او وهان په ساحه کې د انګلیس او روسیې امپراتوري یو بل سره نشته وی نو د دې لپاره یې چې هغه ترمنځ یو هېلې ساحه راشي نو وهان یې به پښتنې څخه افغانستان ته ورکړل چې افغانستان د افغانستان لپاره د تحفې په غونډه سره ورکړي او په دغه وخت کې د پامیر سرحدي کرښه د زرکول له جهیل څخه ختیځ په ختیځ څخه په ختیځ کې د یولې درې پورې اوږده سوله چې د روسیې دولت په 1898 میلادي کال کې د مارچ په میاشت کې دغه کرښه ومنله او په دې ډول سره وهان افغانستان ته د یو نړیوال تړون له مخې څخه ورکول شو نو دا و درنو ځکونکو کوم چې په افغانستان کې د افغانستان شمال ختیځ سرحدي کرښه ټاکل شوی چې دغه سرحدي کرښه په خپل د پامیر سرحدي کرښه په نامه سره یادیږي هم چې نن درنو زده کوونکو د لوس پراتون کې برخه کې مجاوتا سو ختیځ او جنوبي سرحدونه پیژنو زمرد کران هیواد افغانستان ده دغه د افغانستان ختیځ او جنوبی سرحدونه چې دي درنو زده کوونکو د احمدشاه بابا د واکمنۍ څخه د محمد زیانو د واکمنۍ تر لومړي وخت پورې په ختیځ او جنوب کې تر کشمیر، لاهور، پنجاب، پېښور، اسماعیل خان دری پوری، ان تر غازی خان دری پوری، تر شکاپور، سند، ملتان او په پا کې د غرب سرمندرګي د عرب کوم سمندرګي چې دي دغه د عرب تر سمندرګي پورې پراخه ساحه وه. خو کله چې په هغه وخت کې د سدوزیو قبیلو او هم چې د محمدزیو قبیلو یا هم د دوغو دواړو ورونو ترمنځ خپلمنځي نفاق منځته راغلل، دغه سدوزیانو او محمدزیانو ترمنځ سیالي منځته راغلل، نو په دغه وخت کې انګلیسانو د دې د خپلمنځي نفاق څخه استفاده واخیستله. د دې په ګټه اخیستنې سره انګلستان ته د افغانستان ځینې سیمې تر ولکې لاندې راغلل، د افغانستان ځینې سیمې اشغال کړې. چې انګلستانیانو زیاته قوه چې ودرنه زده کوونکو په هغه وخت کې په 1893 میلادي کال کې د افغانستان پر لور باندې راولېږل شوله، او په هغه وخت کې امیر عبدالرحمن خان ته یو یاداشت واستوي چې د جنرال رابلات سیاسي هیئت یو عسکري پریکې په جنرال کې د کوم جنرال چې وو دی ته داسې یو یاداشت واستوي چې دی باید په جلال آباد کې د یو جنرال په توګه سره ومني. نو په دغه وخت کې امیر عبدالرحمن خان ډېر زیات په قهر سو. کله چې دغه پر یاداشت واورېدی، یعنی دی چې دغه کوم خاطر تر استولې وو، نو په دغه وخت کې فوراً امیر عبدالرحمن خان دغه پریکړه وکړله، خپل ټول زره کسیزو عسکرو ته یې د تیارسي امر ورکړي او ټولو ته وویل چې باید جهاد وکړي، یعنی د جهاد اعلان اراده یې وکړه. خو کله چې انګلستانانو دغه مقامات ولیدل او دی په دې باندې پوسټ ولر چې امیر عبدالرحمن خان د دې پر وړاندې باندې جدي اقدام پورته کړی دی، نو خپل پریکړه څخه لاس واخیستله او کانیش ولر چې خپل 15 کسیز اساسي هایټ د مارتیمر ډیورن په مشرۍ کابل ته واستوي. نو په دې وخت کې کله چې دی ډیورن ته واستوي، نو په دې وخت کې د افغانستان کې امیر عبدالرحمن خان د خپل دولتي امریکانو له مشرۍ پرته چهلستان مانی کې تړون لاسلیک کړل او لوی تاریخي مسؤلیت په غاړه باندې واخیست چې په هغه وخت کې درنو زده کوونکو دغه د ډیورن کومه پریکړه چې امیر عبدالرحمن خان وکړله یو ډیره لویه پریکړه وه چې ان تر نن ورځې پورې په سیاسي لحاظ سره هم یو غټه پریکړه ګڼل کیږي او تر نن ورځې پورې د افغانستان د خلکو لخوا څخه نه ده منل شوې. دغه ډیورن چې کله کابل ته راغلی، نو د ډیورن د تړون کې په دې موده کې مخکې انګلستانانو لخوا څخه ترتیب شوی، خو کله چې امیر عبدالرحمن خان ته وړاندې شو، نو په دغه وخت کې 1893 میلادي کال و چې د نومبر 22مه نیټه وه چې دغه کال په خپله د 1411 هجري قمري کال سره سمون خوري چې د جماد الاول د 2مې نیټې سره سمون لري. نو امیر عبدالرحمن خان د خپلې دولتي امریکانو له مشرۍ پرته څخه دغه تړون لاسلیک کړ، چې د دې تړون د لاسلیک او څخه وروسته په پای کې د ډیورن سرحدي کرښې د واخان او پامیر د غره او د وهیجر توکل او سویل ختیځ د کلیک او توکل څخه د ملک سیاکو تر غره پورې د هیواد په جنوب لویدیځه زاویه کې وټاکل شولې، چې چمن، پښین، وزیرستان، کرما، پاړه چنار، اپریدی، باجور او همچنان سوات او چترال د افغانستان له خاورې څخه جدا سول، او هغه وخت برتانوي هند پر وټړل سپه چې دا یو ډیر ستر پریکړه وه. نو درنو زده کوونکو، همچنان لکه څنګه چې موږ تاسو په هیجو زموږ ګران هیواد افغانستان د انګریزي حکومت له لحاظ څخه یا هم د انګریزي حکومت له طرفه څخه ډیر زیات ځپول شوی دی، سو ځل زموږ ګران هیواد افغانستان د انګریزانو د حکومت پر وړاندې باندې ستر جګړې سره تر سولې دي، چې بل اخر افغانستان په نړۍ کې یو له هغو هیوادونو له جملو څخه وو کوم چې په لومړي ځل باندې خپل خپلواکي په 1999 میلادي کال کې لاسته راوړل، او رسې د هغه څخه نور هیوادونه هم د خپلواکۍ په اخیستلو باندې لاس پورې کړله. کله چې د افغانستان دغه مقاومت ولیدل، نو نور هیوادونه هم جرأت وکړ تر څو خپل خپلواکۍ واخلي. نو موږ ویل سو چې کله افغانستان په 1999 میلادي کال څخه وروسته خپل خپلواکۍ واخیستنه، نو د ډیورند د سرحد مسله هم نسبه حال ځکه بیا هم دغه یو غټه مسله وه. هم چې د دې ترڅنګ په 1998 میلادي کال کې چې کله پاکستان جوړ شو، نو دغه موضوع بیا هم نسبه حال چې ان تر نن ورځې پورې د ډیورند پر کرښه باندې مذاکرات روان دي، ان تر نن ورځې پورې د افغانستان خلک د ډیورند کرښه نه مني. نو درنو زده کوونکو تر دې دم پرې موږ تاسو زموږ د ګران هېواد افغانستان ختیځ او جنوبي سرحدونه وپیژندل وسندلو ساتونکو برخې ته راځو چې په دې برخه کې به موږ تاسو زموږ د ګران هېواد لویدیځ سرحدونو په حق معلومات لاسته راوړو. خوشحال قدر منو زده کوونکو لویدیځ سرحدونه زموږ د هېواد په لویدیځ کې د افغانستان او ایران ترمنځ دوه سرحدي کرښې موجود دي چې دغه د ایران او افغانستان ترمنځ پوله رامنځته کړې ده چې یوه کرښه یې په خپله د مګمهار سرحدي کرښې په نامه سره یادیږي او بله کرښه یې د بحري سرحدي کرښې په نامه سره یادیږي چې هره یوه یې نن ورځ موږ تاسو په تفصیلي ډول سره لولو. لومړنی مګمهار سرحدي کرښه چې د درنو زده کوونکو د سیستان سیمه چې د افغانستان د هېواد په جنوب لویدیځ کې پرته ده، د تاریخ په بیلابیلو دورو کې کله به د افغانستان او کله به د ایران د ادارې یا هم تر ولکې لاندې وو، یعنی کله به د افغانستان په واک کې وه، کله به د ایران د حکومت په واک کې وه. د احمد شاه بابا د واکمنۍ څخه تر 1928 میلادي کال کې د 1925 هجري لمریز سره سمون لري د 19مې پیړۍ تر نیمایي پورې سیستان د افغانستان د خاورې یو برخه وه. وروسته بیا د امیر شېر علي خان د واکمنۍ په وخت کې د سربندۍ د قبیلې د مشر علي خان د ایران د دولت تابع ومنله او ځان یې د خپلې قبیلې سره د ایران دولت ته تسلیم کړ او له هغه څخه وروسته د افغانستان او ایران په منځ کې سرحدي مشکلات رامنځته شول چې دغه لازم وګڼل شو تر څو افغانستان او ایران ترمنځ باید سرحدي پولي وټاکل شي چې بیا په هغه وخت کې د افغانستان او ایران حکومت د سرحدي مشکلاتو له کبله څخه ونه شوای کولای تر څو کومې پریکړې ته ورسنجي. نو په همدې دلیل سره د هند او ایسرا سره یې تماس ونیول او افغانستان او ایران د سرحدي ستونزې د حل لپاره حکومت وغوښتل چې د هند وزیر پرینډریک په نامه سره یو شخص و چې هغه د سیستان ناحیه د حکم په توګه سره وټاکل او افغانستان او د ایران ترمنځ سرحدي پولي وټاکل چې هغه پولي د مګمهان سرحدي کرښه په توګه سره ومنل.